کې د نوریاس نوري تاغښې چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالای یوسف زید امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندس او 5 ډیموکراټ سناتورانو دغه غوښتنه په یوه لیک کې پرون خپور شوی د بایدن له ادارې انکړې ده. او د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډولونه د وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي.
سمو راغله ازادي راديو او ري ازادي راديو د سهار له و د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او وجو د ازادي راديو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا راديو پیریږي. د مخام له و د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راديو او د سهار له و د مخام تر او ازادي راديو او ري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د دې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ورس ته دوهمه نیمای کیو تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیس بس 25 دقیقې واوري.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختلفه کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه يم چې
حکومت ته کېږي
نه ځات تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیس بس
درنوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا حمزه صفی الله ستنګزای د ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل ملمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تریتم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څیړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفوې سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخه ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور وورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستندې کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خپرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دیلوي قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورون او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکیدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکینی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاټ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دانه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکینی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تراب ګڼی دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته دی راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په هغې اصولي اجراءات وکوو، خو دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي عمارت له لوري څوک نه دي وژل شوي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تېره اونۍ وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخوانی امنیتي ځواکونه ترتم کیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي. دا خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متحد پاتې کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالی د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه له څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرین هغه هیوادونه دي چې دا غږ یې بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا درې لکه کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسې تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګوري، امارت اسلامي اعلانول دا څه ټوکی نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګوري او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړي، نو دوی ټول د دغه بشر دپاره، د دغه انسانانو لپاره، د دغه مسلمانانو لپاره مسئول دي. هغه که شخصي بدې وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنې دوی مسئول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، چیرنې وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک یې د منځه لاړ دي. دواړو خواوو ته وخت چې اعلان کېږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملي کوي، اولین ګام د دا وکړي چې دوی د خپله باید خپل صفوف اصلاح کړي.
ښاغلی زازی، ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا سل سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنې دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاست او د افغانستان حالات هم څاري؟
دا شوي دي. زه وګورم ډیرو مسایل نه چې زه اورم رسنۍ طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو طریقه ما اوریدلی دی خو بعض مسائل ما خپل لیدلی دی. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې زه لینک دی نه پیژنم یو نظامی پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی ده، هغه موټر یې ترنه اخیستلی. مګر وخت چې موږ اقدام وکړل، دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل، سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې ترنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنې دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلکو حل شوي دي. یعنی زه په خپله مشکل په څه کې ده، مشکل چې خلک اوس هم ویره لري، دوی خپل عارض کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرر شوي دي، دوی سره تاوتریخواله شوی دی، غیر
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غږ یې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاري، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پېښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي، او څومره به دغه پېښې شدیدې وي اندازه؟
زه به په خپل وار سره ستاسو لیدونکو، درنو لیدونکو ته او محترم مېلمه ته یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافی صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. نوی تحفه ده راوشي د افغانستان کې هدفي وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړې ده. د طالبان اسلامي امارت زموږ افاس په هېواد کې هدفي وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی، راغلی دی، د تیر دولت پوی کډرونه چې دی دی هته وجه دی په دې فوجون کې منځ وړي دي تر څو هغوی د خپل راتلونکي دولت لپاره درد سر بللو. او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې زموږ ساس په هیواد کې همیشه پلی شوی دی. او سر په خوا کې هدفي وژنې چې دي، دلته لکه څنګه چې د طالبانو ویاند هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دي، د هغې وجنه چې دی خلک شخصي هدفي وژنې کوي. سړی نه معلومی کې خو مګر ځکه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی، پړی په دې وایه چول کېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي کېږي. که د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو، اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی، او په یو اسلامي نظام کې چې دی که د هېواد په هر کونج کې کوم کس ووژل شي او قاتل معلوم نه شي، نو قاتل چې دی حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلې، نه د طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم وو، نو دا د دیو مسؤلیت جوړېږي چې دیو باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دیو پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي، هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. دا به شو چې نن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې د شلو هېوادونو څخه زیاتو هېوادونو چې دی فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده، دا څه پېښ شوي دي؟ که موږ او تاسې د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده، دې شلو هېوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنا دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هېواد کې بمبار کېدلو، انسانان وژل کېدل، د 300 څخه نیولې تر 400 پورې انسانان وژل کېدل، هیڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره ورته میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نام باندې چې دی ترې تم کېږي، نن دغه شل هېوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان دپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې وګورئ، که هر څوک وګوري، په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن دپاره اواز پورته کوي مګر د هغې 300-400 کسان دپاره اواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی؟ په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو کوم عموما د افغانستان حالات ته وګورو، مرګ ژوبلې ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل زاویې څخه هم دا سیزنه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغوی ژوند ارزښت نه لرو؟ دا که هر څوک که په دولت کې کار کړی وو که نه وو کړی، که عام افغان وو، انسان خو که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تیر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نامو په بل نامو باندې، چې درجه چې دی ګرافي چې دی ډېر ټیټ دی، مګر دې ته دیتا آواز ورکول کیږي او دا چې د میډیا تروزی دا چې را برسېره کیږي د نور دنیا هیوادونه پینې وکې کوي دې وجه څه ده په دې باندې هم باید لږ بحث وکړو صافی صاحب چې ولې داسې کیږي.
بله صافی زموږ تخنیکي همکار دی زه صفی الله ستانکزه یم فقط یو تاسې دا چې بله زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړه. ده وویل چې ځینې پیښې شوي دي خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کیږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم قهار بلخي پرون وویل چې د عفو له فرمانه سرغړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي. په خوا خو به جنګ و طبعا دواړو خواوو کې خلک وژل شوي دي او وخت په وخت د بشري حقونو مدافع ډلو نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنګ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی. یعنی دغه کار شوی دی د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسېدلي په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه اوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک مو وژنې په خلکو باندې کار مل لري. د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلک ونه ځورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي. اوس له دغو ټولو اوامرو سره سره ولې یو طالب قمندان په یو کلي کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی دغه صلاحیت د تچا ورکړی دی ولې دومره قدرت حس کوي دی؟
طبی خبره ده چې زموږ استاد په هیواد کې جنگ تیر شوی دی. دغه جنگ څخه وروسته چې دا اوس کوم حالت راغلی دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا د طالبانو ډلې ته چې دی هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان د نشوي چې هغوی صرف په دغه هیواد کې د اشغال خاتمه غوښتله او په دغه هیواد کې چې د اسلامي نظام غوښتلو مګر په دې کې طالبان کې هم ټولې ملایکې نه دي راټول شوي. په دې کې به داسې کسان د نشي اوسېږي چې هغوی قدرت غوښتلو او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز خاطر غوښتلو. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نشي چې هغوی دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې د خپل دښمن د خپل حریف لاس چې دتلې طالبان صفته نوته دي نن قدرت په لاس ورغلې دي د هغه قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړیږي چې د درې سړي د قدرت مخه ونیسي څنګه کولای شي په دغه خپل کسان باندې لاس بری وسیږي د دیو اطاعت کولای شي لکه څنګه چې د بایت کې د خپل امیر سره په چیرته په واقعي توګه د بایت کړی وسیږي د خپل امیر اطاعت وکړي کې نه وکړي وسیږي او د خپل شخصي اوغدو په خاطر د سفته نو دی وسیږي. دا اوس چې دی کوم کمیشن جوړ کړی دی د سفو په تصویر لپاره دا د هغه وظیفه جوړیږي چې هغه باید هرو مرو د خلک ونیسي یا زندان ته واچي یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دیو موثرتوب پورې اړه لري چې دیو څومره موثر دي په خپل پلویانو باندې او دیو څومره په یو اتفاق او په یو اواز دی په یو غږ دی لکه څنګه چې دیو دعوه کوي که د دیو ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو هغې دوی طالبان اسلامي امارت یو صف دی په کې ډلې نشته ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راځي کېږي چې دیو څنګه په خپلو کسانو باندې په خپلو افرادو باندې نفوذ لري څنګه کولی شي دیو دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای څومره مهمه ده چې د عفو د فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او را وروسته لا تشدید شوي دي دغه مسایل
ګوري د خپل صفوف ته د اعلان بار بار کړی دي د دې مشرتابه له طریقه ته او تویل شوي دي کچا چا باندې دعوه وي یا حق قتل وی هغه ته معاکش ته څرنوالیګان شته دي دوی د مراجعه باید وکړي یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کیږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. موږ دغه ټول بحث دی د پرده چې طالبان او خلکو ولس د دوی مسؤلیتو ته متوجه کړو. موږ نه چاپ څه تخریب کوو نه د تخریب اغل ورو ته ته وای اراده لرو د اصلاحاتو کوغه د اوس کله چې دغه فرمانونه د پلیکیګن د دشوونی فرمانونه څنګه جوړوي چې د خپل شوبه کې به موږ تثبیت کړو د امانانه لري کنه مونږ ولکان خلک د دوه نه ډیر سخت زوریدلی او دغه څلور تو کالو کې زوریدلی مونږ هله مند یو او مونږ تم لرو مونږ دغه امید لرلو او لروي چې دا چې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي هلته باید عدالت پلی شي دغه د ما وجیبه هم ده د دوی وجیبه هم ده که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ لپاره خپل مسولیتونه باید ادا کړي. خبره په دې کې ده چې ولې د خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي اسلامل ښکاره کوي. اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر، په صفت یو انسان، په صفت یو مسلمان، که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي او حکومتونه دي، مونږ هم دعوه لرو. مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي، ما کې به ستونزې وي، زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم، سویاد هغه سواد به مې کم وي، جاهل بلرم، حتی مخرب و خاینین بلرم. دا خو په هر هیواد کې شته، د هر ټولنې کې شته. لیکن ما د نور هیوادونه غلطه د هیوادو پر خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانانو نه ده کړې. او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هیوادونه ټول پکې دي ګوانجان مو دي، ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د ما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کیږي؟ بالاخره دغه وطن د خطر رسیږي. دا خو هم بشري ناورین ده، دا خو بشري نقض ده، دا خو هم د حقوق بشر نقض ده، دا خو هم نړیوال اصول نه دي، دا خو هم ګاونډیتوب اصل نه ده، دا خو هم اسلامي اصل نه ده، اسلامي ورورولي نه ده. یعنی د مونږ دعوا هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوا لرو، مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی، نه څوک اوري. مونږ مکلف یو، امارت اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي. دا د افغانانو غږ هم ده، مګر متاسفانه چې د ټولو خواو نه دغه مسایل نقص کیږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتاسه لکه دوستمو چې چپه خوله پاتې کیږي. مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي، مګر دغه شل هیوادونه خدای دا ومني چې دوی ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کیږي؟ دا وسلې خو دې تاسې دي، وسلې خو تاسې ورکوئ، تمویل خو تاسې کوئ کنه، د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ کنه، تاسې د حق کوئ، تاسې ډالر ورکوئ، تاسې دفتر یې ورکوئ. او د جبهې د مقاومت د دفتر د پر امریکا تی ولې ورکوي؟ مثال په فرانسه کې تغه جګیږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ورته غلی ورته ناست دی، د ما فریاد هم واوره. دا یک طرفه جاده نشي کېدلی، دا ټول مونږ مکلف یو، ټول نړیوال، ټول هیوادونه، چې مونږ بشري حقوق باید نقض نه کړو، د یو بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو، د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو. دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي، دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي، دا ګاونډیتوب اصل هم ده.
مننه ښاغلی زازه.
بشر د پاره اخته دي،
تواب عبدالله، طالبانو ویل چې دغه سپیخي پروپاګاندي او دوی دغه کار نه دی کړی، دوی شخصي ترپګنې او دښمنۍ او عوامل وبلل دغه شیان، مګر بیا یې ویل چې ثبوتونه او شواهد لري راوړاندې کوي، په فیسبوکونو کې، په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتي دي. اوس په دغه حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبریالان محدود شوی دی، دوی نشي کولای یا خپلواک سرچینې او منابع نشي کولای دغه پیښې تایید کړي، خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي. نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي، له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي؟ یوه خبره بله ده چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کیدای شي که څنګه؟ دغه څومره مهمې دي چې دا ښي وڅېړل شي د طالبانو لخوا، ځکه چې کسان پکې ښکاري، مخونه ښکاري، خبرې ښکاري چې په څه مورد باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راڅملی په ویاله کې وهي، په لختو باندې او زوروي. پښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړ، ولې دې هغه مړ کړ؟ د دوی په خبره البته یا دې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتي په تخار کې مثلا ښکاري چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغه شیان شوي دي؟ نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګاندا او کڅنګه
نه د طالبانو د ویندویانو یا د هغوی د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی، دا چې دی د هغوی ضعف ښکاره کوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې د کړنې ترسره کیږي. خو موږ او تاسو چې دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالات باندې موږ تاسو قضاوت کوو. زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه ردولی شم او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته ننګرهار ته لغمان ته کونړ ته دې ولایتونو ته راشو په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي. هدفي وژنې بلې هرې وژنې چې بلې د داعش په نامه د بل په نامه باندې هغه هم د میډیا څخه د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي دي تر ډېره حده. تر ډېره حده یعنی د هر څومره ویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته دی، د بیان ازادي شته دی، هو مقتدر رسنیو ته شته دی لکه راډیو ازادي چې همداسې چې د امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی دیو ته شته دی. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغې فعالیتونه ولاړ دي. وجه څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نشي کولی. هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه متاثر لرل هغه میډیا وه چې میډیا په کې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولي کار به هم چې د رسنیز کېده راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حلوي څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزن ردوي دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوې دولت ته درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه زیات شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي ورځ نیمه کې. نو دیو باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغه باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب. په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې. البته یو دقیق شاوخوا کې کوئ لطفا. مننه.
خبره خو ټوله بیرته هغه فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي که مشران دي که هر څوک دي، هغه باید د خپل امیر اطاعت وکړي. او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افواه اعلان شوی ده، هغې ته باید اقناع وکړي، هغې ته باید ټول ور وګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغې باید د خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غني یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د دوی د امیر فرمان نه شي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه یې کړي او رسنیز یې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پیجاري شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته سنه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوی د باران نه تخریدم د ناوې لاندې بشپړ شوه. دلته خو چې د اوس قاضي بچې دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مو اخیستل. کور مودان چې اشتراک مو کړو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازی، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نمو غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلی دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس هم ولس باید اعتماد تر د ولس اعتماد پر لاس کې راولي او ولس نه مو ایله کوم چې هغه ډار ویره د منځه ویسي او د دوی سره د همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی. ایله مند یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځه ویسي. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسؤلیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنی دي. شخصي وي که قصدي وي که هر څه وي، دوی مسؤول دي. دوی باید دخل پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوي دي، زه یې لمن یم ډېر عاجل هغه د څېړنه دې وکړي. افغانستان خلکو څه د نتایج او نړیوال څه د نتایج شریک
شي. کور ودان ښاغلی یوسف امین زازی او ښاغلی تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړه. تاسو اورېدونکو هم مننه چې پروګرام مو تر پایه واورید.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.